را ورسید. بل خبرونه اجمل اندروند کوي چې استودیو ته راغلی. ان صاحب مېربن
ډېر زیاته مننه. احمد شیبر مغل تاو نظر سب نه مننه کو خپلې وبل خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابل ریپورتونه لرو. نن په کابل کې د حزب اسلامي یو شمیر بندیان چې د حزب اسلامي سره د سولې د توافق د وی برخه په توګه باید له زندان نه خوشی شوي دي. د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي نړیوال متحدان باید د افغانستان د امنیتي وضعیت د خوالي په هدف له افغان امنیتي ادارو سره مرستې زیاتې کړي. او د نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په یو وسلوال برید کې د سړک جوړونې د یو شرکت څو کسانو ته ملک شوبلا وکړي. دوستانو ستړي مشه په دې خبرونه کې په یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو. خو پیل خبرونه کوو. اسمت سروان په سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشر د ګزر ناروغۍ د لمنځه وړلو لپاره اقدامات کافي ونه بلل. د پاکستان د کابینې یو غړی وایي ناټو ورڅخه د ګوادر بندر له لارې د ترانزیت غوښتنه کړې. او د اروپایي اتحادیې په بلنه د سترو اروپایي هیوادونو او ایران د بهرنیو چارو وزیران د دغه هیواد پر اتمي موافقې خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګزرن یا پولیو د محبه کېدو لپاره اقدامات کافي ونه بلل. ویل چې دا ناروغي باید یو مخ له منځه یوړل شي. ولسمشر غنی دا خبره نن پنجشنبه د کندهار، هلمند، ننګرهار، کونړ، پکتیکا او فراه ولایتونو له والیانو او د عامې روغتیا او حج او اوقاف له رئیسانو سره په ویډیو کانفرنس کې وکړه. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی وویل که څه هم د ماشومانو د ګزرن د ختمېدو په برخه کې پرمختګ شوی خو کافی نه دی. د بلګی په توګه د کندهار د لوی ویالي او د ننګرهار ځینې ولسوالۍ یاد کړي چې لا هم د ماشومانو د ګزرن د ناروغۍ پیښې په کې له منځه نه دي تللې. د پولیو د ملي کمپاین د معلوماتو له مخې په افغانستان کې سږکال د ماشومانو د ګزرن 12 پیښې تایید شوي چې 15 په کندهار، 3 په ننګرهار، 2 په هلمند، 1 په زابل او 1 هم په کندوز کې لیدل شوې ده. د پولیو ملي پروګرام هیله لري چې دا ناروغي په راتلونکو دوو کلونو کې یو مخ محو شي. د افغانستان په شمال کې د شاهین 209 قول اردو وای په یو لړ عملیاتو کې د درې قومندانانو په شمول 15 وسلوال طالبان وژل دي. د دې قول اردو د مطبوعاتي دفتر مرسل نصرت الله جمشیدی نن آزادی رادیو ته وویل دا عملیات تیر شپه د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې وشول. تیر شپه د هیواد هوایی ځواک د قاطع ملاتړ ماموریت ځواکونو په ملاتړ د فاریاب ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې پر دښمنانو هوایی عملیات وکړل چې په لړ کې د درې قومندانانو په ګډون 15 طالبان ووژل شول. جمشیدی دا هم وویل چې د فاریاب ولایت په بیلابیلو سیمو کې عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان د مرکزی کابینې یو غړی وایي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ورته وړاندیز کړی چې د دوی اکمالاتي وسایل دي د ګوادر بندر له لارې وارد شي. د پاکستان د سمندري چارو د مرکزی وزیر حاصل بزنجو په وینا د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو ویلي چې د ګوادر بندر افغانستان ته تر ټولو نږدې دی. حاضر دمه په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اکمالاتي وسایل د کراچۍ بندر له لارې د افغانستان په تورخم او سپین بولدک کې واردې شي. د پاکستان د سمندري چارو مرکزی وزیر حاصل بزنجو وایي د ناټو استازو دا وړاندیز په وروستۍ غونډه کې چې د سیمه ایزو او نړیوالو سوداګرو سره لارله وکړ. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د هغې اته کلنې پاکستاني نجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری او وژنې خلکو ته ټکان ورکړ نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د ده د لور د بې درکه کېدو په مهال چټک اقدام ونه کړ. د نجلۍ پلار انیس انصاري چې د پیښې په مهال له خپلې میرمن سره د عمرې لپاره سعودي عربستان ته تللی و د پنجاب صوبې له اعلی وزیر شهباز شریف سره له کتنې وروسته پولیس په بې غورۍ تورن کړل. د پنجاب اعلی وزیر پرون څو ساعته وروسته لدی چې انصاری له سعودي عربستان څخه د خپل لور د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره راوګرځید کسور شارتلار ماشومه چې زینب انصاری نو میده تیرونه یو گاونډي کوته د قران کریم د زده کولو لپاره روانه و چې بې درکه شو د هغې مړې د سه شنبه په ورځ د کسور په یو ډیران کې و موندل شو لدی پیش وروسته پرون چهارشنبه په کسور کې د پاریدل یو شاریانو او پولیسو ترمنځ اخوډه بشو اعتراض کوونکو د پولیسو پر یو ماموریت حمله وکړه دوه تنه ووژل شو او درې نور ژوبل شول د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وای اروپایي اتحاد غواړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اتمی موافقه پر خپل حال پاتې شي او له امریکا غوښتنه کوي چې دا موافقه د ایران د توغندۍ وسلو له پروګرام او د سوریې په جګړه کې د دغه هیواد له روله جلا وګڼي زیگمار گابریل دا خبره نن پنجشنبه په بروکسل کې د ایران، بریتانیا، فرانسې له بهرنیو چارو وزیرانو او د اروپایي اتحادې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر سره تر غونډې مخکې وکړه په پام کې ده چې اروپایي اتحادیا او ایران له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اتمی موافقې ملاتړ نن پنجشنبه د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان کړي دا په داسې حال کې ده چې سپینه ماڼۍ په دې اړه پریکړه کوي چې آیا دې موافقې ته دوام ورکړي او کنه سترو اروپایي هیوادونو د ایران د اتمی موافقې پر سر په خبرو کې مرسته کړې ده او د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون چهارشنبه هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دی اونۍ د ډیپلوماټیکو خبرو پیل په سیمه کې د کړکیچ د آرامولو لپاره د پراخ دیالوګ سبب کېدای شي ټرمپ یو خبری غونډه کې ویل له شمالي کوریا سره یقینا ډېرې ستونزې لري خو اوس ډېرې ښې خبرې روانې دي
on North Korea we're working with
دوی مجله چین او شمالي کوریا سره کار کوي مجله بیلابلو نور هیوادونو سره کار کوي او فکر کوم چې شروان یو مشه خبري کړی دی ترامپ دا خوشبيني ورسره لدې څرګنده کړ چې د شمالي کوریا د اتمی او توغندوی وسلو د پروګرام د پراختیا پر سر ترنګلتیا ډیره زیاته شوې و
خبرنامه ول آزادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو نن د حزب اسلامي یو شمیر بندیان له زندان خوشې شوه په دې اړه به جزئیات درواورو همدارنګ به په خبرونه کې واوري چې د بلخ نوې والی بیان د هغه ریپورټونه ردوي چې ګوندې د انجنیر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتو والی نیول شوی دی د اداري فساد په وړاندې د افغاني شبکې د فساد په وړاندې د حکومت هڅې ستایي او ټینګار کوي چې اوس هم یو شمیر زورواکي د فساد په وړاندې په مبارزه کې خنډ دي پر دې موضوع هم ریپورت واوري دا به واوري چې په نورستان کې د سړک جوړونې په کارکونکو بریت شوه دی چې لکتر لګ یو تن پکې وشل شوه دی که وخت وو د افغانستان په اړه به ځین نور ریپورټونه هم واوري د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به مو له دې خبر کوچی ایران د اروپایي ټولنې چارواکي نن پریکړه کوي چې د ایران د اټومي تړون څخه چې په 2015 کال کې تهران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو ملاتړ وکړي دا ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کله هم په همدې خبرونه کې خبريږي چې کتر پای را سره وي حتمی اوریدل شي دوستانو لکه مخکې مو چې ویل نن د حزب اسلامي یو شمیر بندیان له زندان نه خوشې شوې دي دا په داسې حال کې دا چې د حزب اسلامي سره د سولې په توافق کې دا د ګوند یو شمیر بندیانو خوشې کول چې د حکومت په زندانونو کې دي دا یو شرط په توګه منل شوی وو دا چې په کم شمیر بندیان خوشی شوی دي او نور جزئیات هم د اوس را سره د کابل استډیو نه اکرام الله اکرام په تماس کې دي اکرام صاحب خبرونه تستړی مشي نور بلتا و او د حزب اسلامي د بندیانو د خوشی کېدو پاړه
ډېره زیاته مننه نن سب تاسو ته سلام اوریدونکو ته سلام لکه څنګه چې تاسو ویل نن د کابل د سرخی پلو باګرام له زندان د حزب اسلامي نګدي 15 بندیان خوشې شول حزب اسلامي ویلي د زندانیان د حکومت او د دوی ترمنځ سولې د شوی هوکړلیک له مخې خوشې شوې دي د دې ګون یو ویان نادر افغان په سیمه کې رسنیو ته ویلي جمعنه شوی وای چې د دوی 200 زندانیان خوشې شي خو یو شمیر خندونه لامل شول چې د خوشې شوی زندانیان شمیر 15 ته راخ کته کړل شي.
تاسو ته به تر معلومه نشي د حزب اسلامي او دولت ترمنځ توافقنامې نه ورسته په وزارت دوه میاشتو کې باید حزب اسلامي افغانستان ټول بندیان خلاص وي. ولی متاسفانه ملي وحدت په حکومت په داخل کې یو تعداد مشکلات وجود لري او یو تعداد کړي دي چې هغه دي زندانیانو دی په وخت خلاصېدو معنی ګرځېدلې دي او دفتری مشکلات دي چې دغه په اساس باندې دغه پروسه ډیره په سستۍ سره په مخ باندې ځي.
د وی د حکومت په داخله او بهر کې او شمیر کړي د حزب اسلامي او حکومت ترمنځ شوی هوکړې د عملی کېدو په وړاندې خندونه جوړوي او نه غواړي چې دغه حزب بندیان له زندانونو آزاد شي. دا په داسې حال کې ده چې لدی وړاندې هم د حزب اسلامي نګدي اویا بندیان خوشی شوی او حزب اسلامي ویلي د دې حزب ټول بندیان نګدي 2500 کسان دي او حزب اسلامي له دولت د دغه ټول بندیانو د خوشی کولو غوښتنه کوي. د افغانستان د سولې دالي شورا د درنشاد سیاسي موافقتنامو د برخې مسول نصر الله فاری په سیمه کې رسنیو ته ویلي چې لدی خوشی شوی او بندیانو څخه ملکی ژوند ته د ګرځیدلو په هدف ضمانتونه هم اخیستل شوی دي چې دوی به دوباره جنگ کنه ورګرځي او دوی به خپل ملکی ژوند اختیاروي.
د دې کټ باندې کار کوي چې دا تفکیک چې د حزب اسلامي دی او کنه دی. تاسو ګو د پروسه ډیر تال خوري هغه به ډیر تال خوري چې د دې کټ باندې د دوسیه کتل کیږي. هیڅ بل جرم کړی وي هغه په دې کې نس داخله درې مرد اسلامی سیاسی نظامی مابوسین چی حق العبد وربانی نیوی کوم جنای جرمی نیوی کړی آزادو.
له افغان حکومت سره د حزب اسلامي ګوند د سولې کولو په هوکړه لیک کې د دې ګوند د بندیانو خوشی کول یو مهم شرط و. دغه حزب مسولینو سورز مخکې پر حکومت لدی عمل انتقاد کړو چې د حزب اسلامي د بندیانو د خلاصون په برخه کې په خپل کړو ژمنو عمل نه دی کړی. لدی وړاندې د افغانستان مشرانو جرګې هم د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک پر عملی کېدو باندې ټینګار کړی او د دې جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار ویلی وو هر هغه غاړه چې د دوی ترمن د سولې له شوی تفاهم لیک سرغړونه کوي سولې ته اجمن نه دي. خو افغان حکومت ویلی چې له حزب اسلامي سره د شوی تفاهم لیک د ټولو موادو عملی کېدو ته اجمن دي. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهانو بیا ویلي چې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې هوکړې لیک په بشپړه توګه عملی نکړي نورې مخالفې ډلې بزل خنه کړي چې له حکومت سره سولې د سولې خبرو ته حاضر شي. بلیان سپ
ډیر زیاته مننه کو اکرام الله اکرام او چې لا کابل د حزب اسلامي د یو شمیر بندیانو د خوشی کېدو حال راکو.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بلخ د نوی والی ویاند هغه ریپورتونه رد کړی چې ګوندې د انجینر محمد داوود د معرفي کېدو په اړه د بلخ په یو پوځي قرارګاه کې چمتواله نیول شوې. رحمت الله فطرت ازادي رادیو ته ویل خاغلی داوود له پوځي لارې د کار د پیلېدو په لوینه دی او هم تر اوسه د تداسي وړاندیز شوې. خاغلی داوود په داسې حال کې سیاسي لارې د بلخ د ولایت په سر د راپورته شوې اختلافونو حل ته هیله ښودلې چې د جمعیت اسلامي ګوند ځینې غړي وایي دا پروسه ممکن ډیر وخت ونیسي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه ریپورت لري.
د بلخ د نوی والی ویاند غوراپرونو پاړه چې ګوندې انجینر محمد داوود په پنځګدي ورځو کې په شاین قلوردو کې د بلخ د والی پتوګه معرفي کیږي وایي والی بل په ځی لار واک خپل نکړي. رحمت الله فطرت وایي انجینر داوود تر اوسه په دې اړه څو وړاندیز نه ده شوی او نه هم دوی د داسې څه پلوي دي. دی وایي د غوستون زلامل چې موجود دي دوی څو وخت د کار د پیلېدو اټکل نشي کولای خو په دې برخه کې ورته پوره ډاډ ورکړل شوی دی.
ته حال سیاحت هم در مورد رفتن ما کې په قلوردو
دی وی هغه واز شاین قل اردو ته زمونږ د تک پاړه کې کې مونږ په بشپړ ډول ردو. مونږ په کابل کې یو او دا اوازې به بنسټه دي ځکه والی دو والی په هیڅ ټاکل کېږي نه د قل اردو د قومندان په هیڅ چالت دي کار پیل کړي. ل دې وړاندې ځینو خصوصي رسنیو د حکومت د ځینو باوري سرچینو په حواله راپور ورکړی چې انجینر محمد داوود به په نږدې څو ورځو کې په 209 شاین قل اردو کې خلکو ته معرفي او لامغزای به خپل کار پیل کړي. رسنیو کڅ هم خپل سرچینې نه دی پډاګه کړي خو قولی لیکل چې د حکومت لخوا د انجینر داوود ټاکل کې دوه پریکړه بیرته نه ګرځیدونکې ده. د بلخ د نیوالي وایان هم ازادي رادیو ته ویل اجرایي رئیس او ولسمشر په خپل پریکړه ولاړ دي. رحمت الله فطرت کڅام وایي چې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو لپاره مختګه دوی ته ډاډ ورکړل شوی خو د جمعیت اسلامي ګوند یو غړي دونوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویل دا خبره ممکن ډیر وخت ونیسي. د راپورونو لمخې د حکومت او جمعیت اسلامي ګوند ترمنځ د خبرو پنځم پړاو تیر ورځ تر سره شو. دا چې تر اوسه دې اړه څه پرمختګونه شوي دي. د جمعیت اسلامي ګوند ډیر څه نه وایي، خو د دغه ګوند ویان مرستیال زبی الله فطرت ازادي راډیو ته ویل خبرې په نورمال ډول مختزي. دی وایي داسې جزئیات نه لرو چې رسنی شي، ولې د مذاکرو لړۍ دوام لري، خو په هغه حد کې نه یو چې رسنیو ته یې په اړه څه ووایو. د بلخ د والي په توګه د انجینر داود د معرفي کېدو پر سر له تیرو دریو اونیو راهیسې ناندرې روانې دي. دغه ناندرې وروسته له هغې پیدا شوې چې ارګ دا تا محمد نور استعفا منظوره، خو خپله نور بیا دا استعفا منتفي او د نه منلو وړ وبلله.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دوستان و زموږ غږ له آزادۍ راډیو ناوړي. د اداري فساد په وړاندې افغاني شبکه د فساد په وړاندې د حکومت هڅې ستایي، خو ټینګار کوي چې اوس هم یو شمېر زورواکي د فساد په وړاندې مبارزه کې خنډ دي. د دې اداري رئیس خان زمان مرخیل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل حکومت باید له فساد سره مبارزه په جدیت سره مخته یوسي او دغه شان د زورواکو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د فساد د لویو جرمونو په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یو شمېر لوړ پوړي پخواني او اوسني چارواکي مجازات کړي دي. له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې نور جزئیات لرو.
د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکه وای په تیرو څو کلونو کې زورواکو په نظام کې دننه نفوذ کړی چې په یو نه یو ډول یې دغه مبارزه له ستونزو سره مخ کړې ده. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د حکومت روانه مبارزه د ستایلو ده، خو په خبره یې د نظام په دننه او له نظامه بهر زورواکو دغه مبارزه اغیزمنه کړې ده.
فساد پر وړاندې هر اقدام کوي، کوښښ دی او کغړ دی باید وستایل شي. او زورواکان چې دوی هغه اصلاحات او حکومت غواړي د هغوی په مخ کې خنډ ګرځي، اساس زورواکان په ټول نظام وسن کې داخل دي.
ښاغلی امرخیل وای نړیوالې ټولنې او عامو افغانانو په دې برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کړی او حکومت هم باید دغه مبارزه په جدیت سره مخته یوسي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې روان اونۍ د فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کورنیو چارو او حج او اوقاف وزارتونو پخواني او برحاله لوړ پوړي چارواکي او د بلخ د ولایتي شورا غړي له دندې نه د ناوړه استفادې په تور په بند محکوم کړل. د فساد د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د 1395 لمریز کال راهیسې، یعنی د دغه مرکز د جوړېدو او فعالیت راهیسې، دوی تر اوسه د اوسنی او پخوانی حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په علني ډول په بند محکوم کړي دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړی محمد عبدو کڅه هم د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت هڅې مهمې بولي، خو وایي دغه هڅې بسنه نه کوي. بلخو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د فساد پر وړاندې مبارزه زیات وخت اړتیا لري، خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې شوي اقدامات ګټور دي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هغه وایي له شک پرته د فساد پر وړاندې مبارزه زیات وخت اړتیا لري او سخته ده. حکومت اقدامات چې سوي دي ډیر ښه ول. ټول دغه اقدامات د حکومت د جدي تصمیم ښکارندوی کوي او هر ورځ هڅې کیږي چې شفافیت او څار زیات شي. ښاغلی مرتضوی زیاتوي اوس هم د تدارکاتو په برخه کې د اصلاحاتو بهیر د دولتي ادارو په قراردادونو کې څېړنه او د فساد د لویو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د لوړ پوړي حکومتي چارواکو محکمه هممهال روانې او هڅې کیږي چې په دولتي ادارو کې شفافیت په یو شان یو ډول تامین شي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون ټینګار کوي چې حکومت باید هغه ژمنې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره کړي په بشپړ ډول عملي کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا درجه بندي تقریبي ده، خو لا هم د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي. د دې وزارت مرستیال ویان د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دفاع وزارت په پام کې لري چې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي لپاره په ژمي کې یو لړ عملیات ترسره کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په یو بل ریپورت کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې امنیتی ستونزې منی خوټینګار کوي چې وضعیت د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره یو لړ ځانګړي پلانونه په پام کې نیول سوي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان محمد رادمنیش د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم ګواښ لا هم په افغانستان کې په خپل ځای دی. ښاغلی رادمنیش وایي د افغانستان په اړه د امریکا له لوري خپره شوې اعلامیه تقریبي ده.
دا اعلامیه زبایم تقریبی ده. خطرات د تروریسم استا، درسته ده تروریسم او خطر استا، اما دا تقریبی ده. اما مونږ هم د دوی په مقابل کې کولای شو چې خپل ظرفیت په ښه توګه استعمال کړو او ان شاء الله په آینده کال کې دغه عملیات په لړ کې مونږ کولای شو چې وضعیت کاملا تغییر ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو تازه خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې افغانستان د خطرناکو هیوادونو په څلورمه درجه او پاکستان یې په درېمه درجه کې ځای لري. اعلامیه زیاتوي په افغانستان کې د جرمونو، تروریزم، ملکي بې ثباتۍ او وسلوالو شخړو لپاره امریکایانو ته پکار ده چې دغه هیواد ته سفر ونه کړي. په اعلامیه کې دغه شان ویل سوي کوم هیوادونه چې دوهمه درجه خطرناک بلل سوي هلته باید امریکایان احتیاط وکړي او کوم هیوادونه چې آرام دي هغوی په لومړۍ درجه هیوادونو کې حساب سوي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې ادارې پلاوی وای افغانستان هومره هم خطرناک هیواد نه دی لکه امریکا یې چې په اړه اعلامیه خبره کړې ده. د دغه جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په هغه اندازه نن لکه څنګه چې امریکا کوم تشویش ښودلی ده ځکه موږ سکتوري امنیتي مورال ډیر قوي ده، دښمن ته موږ ضربه ورکړې ده. په افغانستان کې پیلان، خارجي انجوګانې، سیاسیون، تجاران دغه ټول کار کوي، په اندازه تهدیدات نشته.
ښاغلی احمد زی زیاتوي باید دا شان څرګندونې ونیسي ځکه دا ډول اعلامیې د افغانستان دښمنانو ته روحیه ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ژمي لپاره ځانګړي امنیتي پلانونه لري چې په پلي کېدو سره به تر ګواښ لاندې سیمې امن کړي.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
د پوزي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي نړیوال متحدان باید د افغانستان د امنیتي وضعیت د خوالي په هدف له افغان امنیتي ادارو سره مرسته او همکاري وکړي. د کارپوهان ډلې محمد اګل مجاهد ازادي رادیو ته ویل امریکا باید د تورستي ډلو هغه ځالې چې پاکستان کې د لمنځه یوسي. د ښاغلي مجاهد سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د افغانستان امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د درجه بندۍ د څرنګوالي په اړه پوښتنه ځینې کړې.
تاسو پیږی چې په افغانستان کې جنگ جریان لري، په اکثرو مناطقو کې د شلو نه زیات روسي ډلې په افغانستان کې فعالیت لري. نو طبعا د افغانستان د حکومت کې څه کار کوي، اطراف اکناف ته خپل کورو ته تلل نشي تلای، مشکلات لري. نو په دې خاطر امریکایان هم په دې ویره کې دي چې مقدمه ادبا بدون د جریان اچولو د افغانستان د حکومت او بدون د امنیتي تدابیر نه دوی په افغانستان کې شګوزارو کې کېدای شي په دوی باندې انتحار ریام لی وسی یا نور دوی ګراوغان ونی وسی یا دوی اختطاف سی یا دوی وټختول سی د هغه خرابکار او تروسی ډلونه. په دغه خاطر یو شدار ور کړی دی زهیلمان دیم سی د افغانستان حکومت هم دا وشدار مد نظر ونیسی او د خپل ادباو د لپاره زمينه مساعده کړي، امنیت او عام د خارجانو د لپاره د سیاحت د لپاره څوک راځي د تاوی د کم کاروبار د تجارتي سیستم د لپاره راځي دغه امنیت هم تضمین کړي.
مجاهد صاحب، دغه درجه بندی چې کوم د امریکا له خوا نصبه ده په افغانستان کې میشتو بهرنۍ وګړو لپاره همدارنګه د افغانانو لپاره څومره د اندېښنې وړ ده؟
په دې کې شک نشته چې د اندېښنه موجوده ده هم په افغانانو کې او هم په بهرنیانو کې. تاسو د فعلی حالت د افغانستاني نه، سیاسي حالت د افغانستاني نه، د کړکیچونه نه او د تروریستي ډلو حملات نه چې په افغانستان کې دوام لري. هر ورځ تاسو په اکثر ولایتو کې انتحاري عملی تهاجمي عملات د مخالفینو یې نه، دا د افغانستان د ادباو لپاره او د خارجانو لپاره د نگرانۍ وړ دي.
دا چې افغانستان کې عملاً د تروریزم سره جګړه روانه ده، امریکا د یو نړیوال متحد په توګه څه کول ورته پکار دي چې تر څو د افغانستان په امنیت کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي؟ یعنی امریکا ته څه کول پکار دي؟
امریکا ته دا کول پکار دي چې د افغانستان امنیتي قواوې تقویت کړي، د افغانستان خلکو سره په ګډه همکاري وکړي او د تروریزم د تمویل او د تجهیز مسله په کوم هیوادونو کې دا او دوی ته اکثرا معلومه ده، حتی د اکاونټو د پیسو اکاونټونه ورته معلوم دي، دا بند کړي، دا سرچینې وچی کړي تر کوم زمان تر هغه وخت چې د تمویل او د تجهیز مسله بند نسی او په افغانستان کې غټي امراني پروژې پلی نسی، په اطراف اکناف د افغانستان کې خلک په کار او نه ګمارل سي، دا د سربازګری مسله باندې ختميږي.
د محمد اګل مجاهد سره مو مرکه اوریده په افغانستان کې په ورستي امنیتی وضعیت غږیده. د نورستان نورګرام ولسوالۍ کې یو وسلوال برید کې د سړک جوړونې د شرکت یو تن کارکون کې وشل شوی او درې ټپیان دي. روح الله انوري له سیمې تفصیل راکړي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د پنځشنبه په سهار ازادي رادیو ته ویل 13 ورځ د منډول ولسوالۍ د سرک جوړونی د یو افغاني شرکت کارکونکي د کار لزای خپل کورون تروانو چی د دواب او نورګرام ولسوالۍ ترمنز د ناپیژاند وسلوالو کمین سره مخ شوی او پکې د شرکت کارکونکو ته مرګ جوړ له اوخته ده.
دواب ته انجنيران تلو بیرته چې واپس په لار کې راتله په غوي باندې دز شوې دي. یو نفر د سکیورټی کس وجل شوی دی او درې نفر زخمیان دي او انجنيرانو ته کوم عصب نه دی رسیدلی. دا د عطاالله په نامه باندې شرکت دی چې دا د منډول د سرک دریم لاټ یې اخیستو.
د شرکت د ساتونکو مشر قومندان داوود وای دوی منډول ته تللی وو. کله چې دواب ته ورسېدل هلته د نورو شرکتونو مسؤلینو سره غونډه درلوده. له هغه وروسته د نورګرام ولسوالۍ په لور حرکت وکړ او د دوران ساحې ته پر رسیدو سره پرې وسلوالو کسانو ډزې پیل کړې.
موږ سره درې کس انجنيرانو، یو کس انجنیر ما سره مخکې سیټ کې ناستو، دوه کس انجنيران او یو زما خورې چې محمد یوسف نومیږي ټیکدار دی چې عمل ته ورسېدلو. نو د شونه ول چې یا تاسو ودرېږي یا څنګه دی څنګه نه کم حمله وسو. ناګانی داسې حمله وسو جنای چپ راست او شال لورې، یو کس پکې شهید ده او درې کس پکې زخمیان دي.
هغه وای په یادلار کې ډېرې وختونه لار شو کوون کې راوځي، له خلکو پیسې اخلي خو داسې بریدي تر اوسه نو کړې.
امنیت نشته دغه لار کې غله لګيږي او موټر درې او بس تلاشي کوي، درې او تلاشي کوي کوم پیسې شدي کنه هغه کوي.
خلک وای له کومې ورځې چې وسلوالو طالبانو د نورګرام او منډول ترمنځ د غزیدلی سرک پوګدو کې پوستي لمنځه وړي، له هغې وروسته په لار کې ستونزې پیدا شوي. تر اوسه نه د دغه سرک د امنیت لپاره بیا حکومت کومه هڅه کړې او نه په سیمه کې د دولت وسلوال مخالفین غم خوري. نو همدا وجه ده چې لار شو کوونکي په ډاډه زړه او په رڼا ورځ خلک لوټي.
دوستانو تاسو موږ غږله ازادي رادیو ناورې تمه دارو په ټولنه ویران نن د ایران د اتمي تړون څخه چې په 2015 کال کې د تهران او د نړۍ د سترو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شو ملاتړ وکړي. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
په هغه غونډه کې چې نن په برکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ جوړیږي، تمه کېږي چې د ایران له اټومي تړون ملاتړ وشدل سي او تمه ده د دغې ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره فدریکا موګریني ایران ته ډاډ ورکړي چې دوی به د ایران د اټومي تړون د ملاتړ په برخه کې پر خپل ژمنه پاتې سي. رویټرز خبري ایجنسی د یوې اروپایي ډیپلوماټیکي سرچینې په حواله لیکلي چې وایي په دې کار سره هدف دا دی چې اروپایي ټولنه واشنگټن ته پیغام ورکړي چې ایران د تړون اصول مراتوي او دا به شوي چې د تهران د منځوي کېدو پر ځای یو اټومي موافقه ولري. دا غونډه داسې مهال کېږي چې نن به په دغه تړون کې د پاتې کېدو یا وتلو په اړه د امریکا ولسمشر وروستۍ پریکړه وکړي او دا پریکړه به د جنوري پر 12 رسمن اعلان شي. د امریکا ولسمشر د ایران د اټومي تړون د تایید یارت لپاره نوی ورځی وخت ټاکلی وو. راپورونه وایي د ډونالد ټرمپ ډیری لوړ پوړي سلاکاران پر دې خبرې کوي چې ولسمشر ته قناعت ورکړي چې د تړون له مخې پر ایران بندیزونه محدود کړي، خو د تیر ورځې په دې خبرو کې ظاهرا داسې ښکاري چې ولسمشر دې کار ته لیواله نه دی. راپورونه وایي ولسمشر ټرمپ او لوړ پوړي سلاکاران به نن سره وګوري او د ایران د اټومي تړون په اړه به خپله وروستۍ پریکړه وکړي. د اروپای ټولنې په ګډون د دې تړون نور غړي بریتانیا، چین، جرمنی، فرانسا او روسیا پر دې ټینګار کوي چې تړون دې پر خپل حال وي، خو ولسمشر ټرمپ پر دې تړون سخت انتقاد لري. ایران پرون خبرداری ورکړ چې امریکا له دې تړون ووځي نو تهران به هم له تړونه بهر شي. تر دې خبرو یو ورځ دمخه، یعنی د چهارشنبه پر ورځ، د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له خپل روسي سیال سرګی لاوروف سره په مسکو کې وکتل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د ایران له اټومي تړون څخه د مسکو د ملاتړ اعلان وکړ. له ایران سره دا تړون د پخوانی ولسمشر باراک اوباما په وخت کې، یعنی په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی و.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زری لوګر ولایت د دښتک نه خبرې کوم. د مونږ په منځ کې مالور کې مرز لګیدلای دی، له پخو ولویږي په درې ساعته بعد مري. دغه دغه سره مرز زراعت والا تنخواه اخلي، قرار سندلې کې بخاري کې بخاره ته ناشتي. دغه څه مونږ ته څه خیر ورسېدل؟ دغه ولې نه ګرځي په منځ کې باندې؟ د مداخل نو سوالې نه خبرې کوم. د دښتک نه صحه نه دی مونږ منځ کې ټول مالونه ملوسو. دغه زراعت دې پیغام ورسوي نورم په مخه ښه.
السلام علیکم د ازادي رادیو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه د پاکستان د پښین د شهر څخه د ټلیفون پر کار شوم. دلته یاره د ماجر سره ډیر سخت ظلم روان دي. دا ماجر کارتونه جوړیږي، یو نفر ماجر کارتو د بغیر رشوت نه پریږدي، تقریبا په نفر باندې 2000 روپۍ غواړي. نو کچیر دغه زموږ ژغه تر مسلو چارواکو پورې ورسوي ساسه یو جهان مننه. په مخه مو شه.
السلام علیکم، زه د بادغیس ولایت یم، د غورماشت ولسوالۍ. دلته په یاران کې زموږ سره ډېر ظلمونه کوي. بیاغان ورته وایي په دغه دغه کې کلانتره کې د مندر اجاز افغانان زبري حاجیه طبي وړي پیسې دني اشکي بیا په 5-6 لکه باندې را علاقې دا د خیرانو سره دی. یو کار وکړي د افغانستان دولت موږ بیچاره بدبختان څه وکړي یعنې په افغانستان کې موږ په یو کار زمینه مسایله کې. د خدای په امان. السلام علیکم
دوستانو، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه و چې خبر شول. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 شوي. یو آر بی ا په مکه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته لیسمت ساروان نه یو.
د افغانستان ولسمشر د ماشومانو د ګوزن یا پولیو د محوه کېدو لپاره اقدامات کافی ونه بلل. وی ویل چې دا ناروغي باید یو مخ لمنځه یوړل شي. د افغانستان په شمال کې د شاهین 209 قول اردو وایي چې په یو لړ عملیاتو کې د درې قومندانانو په شمول 15 وسلوال طالبان وژلي دي. د پاکستان د مرکزی کابینې یو غړی وایي په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ورته وړاندیز کړی چې د دوی اکمالاتي وسایل دي د ګوادر بندر له لارې وارد شي. د هغې 8 کلنې پاکستانی نجلۍ پلار چې پرې جنسي تیری او وژنې خلکو ته ټکان ورکړی، نن پنجشنبه پولیس تورن کړل چې په پنجاب ایالت کې د لور د بې درکه کېدو په مهال یې چټک اقدام ونه کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي اروپایي اتحادیه غواړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د ایران اتمي موافقه پر خپل حال پاتې شي، او له امریکا غوښتنه کوي چې دا موافقه د ایران د توغندوي وسلو له پروګرام او د سوریې په جګړه کې د دغه هیواد له روله جلا وګڼي. په پام کې ده چې اروپایي اتحادیه او د ایران له نړیوالو قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د اتمي موافقې ملاتړ نن پنجشنبه د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې اعلان شي، او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون چهارشنبه هیله څرګنده کړه چې له شمالي کوریا سره د جنوبي کوریا د دې اونۍ د ډیپلوماټیکو خبرو پیل په سیمه کې د کړکیچ د آرامولو لپاره د پراخ ډیالوګ سبب شي.
دوستان، اوس هم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د افغانستان په ګډون د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام د راتلونکي شنبې پورس په نیوزیلند کې پیل شي. د دغه جام د پیل په لوبه کې افغانستان له پاکستان سره د سیالۍ ډاګر ته وځي. افغان 19 کلنې لوبډلې چې 2 میاشتې وړاندې پاکستان ته سر په سر 2 ماتې ورکړې او د سیالۍ جام اتلولي لري، دغو سیالیو ته د پوره چمتووالي خبر ورکړی دی. د کرکټ د نړیواله شورا د راپور له مخې د 2013 کال د 19 کلنو د نړیوال جام په سیالیو کې ټولې 14 لوبډلې ګډون کوي چې په 4 ګروپونو ویشل شوي دي. د دغه راپور مخه افغانستان له پاکستان، سریلانکا او آیرلند سره په ډی ګروپ کې ځای لري. دا لوبې د افغانستان په وخت د شپې په 2 بجو پیلېږي. د دې سیالیو د مهال ویش لمخې افغانستان د رواني میلادي میاشتې په 14 نیټه له پاکستان، په 18 نیټه له سریلانکا او په 16 نیټه له آیرلند سره د سیالیو ډګر ته وځي. د بایسکل ځغلونې افغان 6 نفری لوبډله د نړۍ 8 هیوادونو ته د سولې پیغام لیږدوي. د بایسکل ځغلونې دې ډلې ته د سولې د ځوانو سفیرانو لوبډلې نوم ورکړل شوی چې ډیر ژر به خپل دغه سفر پیل. د بایسکل ځغلونې د دې لوبغاړو یو تناستازی علي اصغر کمالی وایي غواړي تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، روسیې، بلاروس، پولینډ، جرمني او آن فرانسې ته د سولې پیغام ورسوي. ویل کېږي چې لومړی به د بایسکل ځغلونې 4 نفری ډله چې 2 نجونې او 2 هلکان دي له افغانستان حرکت وکړي، او د لارې په اوږدو کې به په هر هیواد کې لودي سره 2 نور لوبغاړي یوځای شي او خپل دا سفر به په فرانسه کې پای ته ورسوي. د دې لوبغاړو دا سفر به د 2013 کال په وروستۍ میاشت کې پای ته ورسیږي.
دوستانو، زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی وسم مخکې لدینه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځنګړي پروګرام دروابره او کور کلی واوري د خبرونې ورسته ریپورت راخلو. په لوګر کې مش کوچان وای خوستي قومونه دی په دې ولایت کې د دوی په وړاندې تړلې لارې پرانیزي، کنه دوی به هم د زینو لارو تړلو ته اقدام وکړي. بل لور ته چارواکي وای ډیر زر به د قومي لانجې ته د حل لار پیدا کړي. په دې اړه د نجوب الله لوخیل راستولې ریپورت او ورپسې د ماشومان د حقوقو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځنګړي پروګرام او پاغه پسې کور کله لای د مباسي
په لوګر کې مېش کوچیان وای کچیر یو شمیر هغه خوستي قومونه چې په یاد ولایت کې پر کوچیانو د تاګ او راتګ لارې تړلې پرانیزي، نو دوی به د خوست کابل په ګډون یو شمیر نورې لارې پر خوستیانو باندې کی. کوچیانو یاد سرګندونې د سه شمې په ورځ د لوګر د التامور په سیمه کې په همدې موخه جوړ شوي لاریون کې رسنوی ته وکړې. لاریون کوونکو چې شمېر خواوشه 1500 کسانو ته رسېده، ویلې چې ځینو خوستیو قومونو پر دوی خار ته غځېدلې لارې تړلې دي. قومي مشر سردار کوچی آزادۍ راډیو ته وویل:
دوی مهلت راکړ دوه ورځې به موږ صبر ورته کوو، که دغه مشکل حل نه شولو موږ بله لار نشته، موږ به دغه لارې بندوو په هغو محدودو خلکو چې چا دا چل راښودلی دا د موږ نه اوس دا یغو راښودلی ده.
رضا خان کوچی وایي چې دوی د 1500 کلونو شرعي اسناد لري. که چیرې مرکزی حکومت دا مسله حل نه کړي، نو دوی کولی شي د خوستیانو پر مخ د کابل، جلال آباد، لوګر او ګردیز لارې وتړي.
که دا مشکل د والي صاحب سره چې موږ موافقه وکړه حل نه کړي، حکومت یا مرکزي حکومت حل نه کړي، دا قانونه حل نه کړي، نو موږ کولی شو په تچا د خدای چې د جلال آباد لار مو تړو، کابل مو تړو، لوګر مو تړو، ګردیز مو تړو، د سټو پورې.
د انور په نوم یو بل کوچی وایي چې دوی د پخواني پاچا ظاهر شاه له وخته د کوچیانو د سیمې فرمان لري.
دا څلور څلوېښت کاله ظاهر شاه پاچاهي وکړه، دا مو خوړلې، دغه وروره د موږ ده، د موږ دا موږ بوینه چې څو د غصبګر نوم کې دی، موږ خپل فرمان لرو. موږ سره
خوست والی حکم خان حبیبي چې له کابله خوست ته پر لاره وو، لاریون کوونکو ته ورغی او له هغوی وغوښتل چې لارې دې نه تړي. د ویل ډېر ژر به یادې ستونزې ته د حل یوه مناسبه لاره پیدا کړي.
د خوست ولسونو یو تعداد وړاندیزونه لرل چې هلته غصب سوی، نظامی کمیشن می تعین کړای صاحب دتلالای تاسو ټول په جریان کې مورچې ډنګي سوي دي، غصب ډنګ سوي ده. خو متاسفانه کله چې زرا وترم بیا د یو تعداد حرکت په اشاره باندې دوی ختلی اولته لارې باندې سوي. عمر او شهلا وخت وایي چې زه خوست لار سم ګټه پلاس خلاص او خپل ته نه پیګو.
بلور ته د خوست قوم نه وایي چې کوچیانو خپل کوچیانې ژوند پریخه او هغه میلو کې چې دوی به د ژمي په دریو میاشتو کې حالت خیمه لګولې او اوړي کې به بیرته پکتیا او لوګر لوري تتلل، اوس په کې زرګونه کورونه جوړ کړي او هڅه کوي چې قرار قرار د خوست د ختیځ لوري ټولې دښتې او غرونه لاندې کړي. خو کوچیان وایي د خپل میلو اسناد لري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، آیا کلم فکر کړی هغه ماشومان چې په لار کوڅو کې سوال کوي او یا هم په داسې کارونو باندې بوخت دي چې دوی ته روحان او جسمان تاوان رسوي، اوس او په راتلونکي کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه ډاکټر وایس آریا دی. نوموړی وایي چې دوی هغو ماشومانو ته چې په لار کوڅو کې سوال کوي او یا هم په هغو کارونو بوخت دي چې دوی ورته جوړ نه دي یو څه کار کړی. په پیل کې به راته ووایي چې دوی د سوالګرو او هغو ماشومانو چې په لارو کوڅو کې په بیلابیلو کارونو اخته دي حالت څه ډول ویني؟
دا ماشومان چې بازار ته راځي، دا یو اقتصادي یو اجتماعي مسله ده، یو مشکل ده چې فامیل ته یو ضرورت ده چې باید خپل ماشومان بازار ته راولېږي، یا کار لپاره یا سوالګري لپاره. متاسفانه ماشومان خپل حقوق نه خبر نه ده، د اجتماع یا ټولنې مشکلات نه خبر نه ده، د ټولنې خطرات نه دوی خبر نه ده چې څه شی خطر ده دوی ته او څه شی نه ده. او خامخا یو اجتماع که ځینې کسان استه چې د ماشومان یا د ښځینه یا د سپینګرینه یا فرصت طلب اشخاص استه چې ګوري چې چیرته فرصت ده، دغه فرصت نه سوء استفاده وکړي او دا ماشومان ډیر په بلنده خطر هغه کېده.
مثلا سرقم خطر سره دوی مخامخ دي.
فرض مثال دا ویلی سو چې کیدای شي چې دغه ماشومان قاچاق لپاره سوء استفاده سي، کیدای شي چې د جنسي لحاظنه خطر ته مواجه سي، او داسې نور ستونزې کیدای شي چې دوی باندې بعضې کارونه وکړي چې په اصطلاح دوی راولېږي سیاسي اهداف لپاره، خو دوی نه پوهېږي.
تر اوسه داسې پېښې تاسو سره ثبت شته یا تاسو لیدلی دي چې هغه ماشومان باندې دا خبرې ستاسې وکړلې دي سوي دي؟
و مونږ سره معلومات شته یا بعضې قضایه مونږ سره پراته ده چې دغه ماشومان چې شپې ځي وتلو ته او دوده یا دا پسمانده غذا راټولوي، دوی اول خو دغه هوتل ته چې ځي بعض وخت جنسي تجاوز په خطر کې موجود سی ویده او بل دا چې دوی پلار راځي بعض وخت بعض فرصت طلب کسان است چې دوی نه استفاده کوي. مثلا دوی ځان سره به ویلې د خپل کور ته تر بیګا پورې دوی ځان سره ساتلې ده او خپل شخصي هدف لپاره بیا بیګا دوی خوش سی ویده دا غوینه.
کله دا غسی قضیه سره تاسو مخامخ کیږي بیا څه ډول برخورد سره کوي؟ آیا دولتي مسول کسان سره دا مسایل شریکوي؟
موږ ماشومان سره چې کار کوو اخر پروژه چې ختميږي خبر گزارش لیکو بیا هغه گزارش کې ټول مشکلات چې موږ سره نو سويده یا موږ سره یادش سويده هغه خپل دونر ته او خپل تخنیکی وزارتو مثلا کار امور اجتماعي د صحت آمد یا بل وزارتو امور زنان د چې موږ سره کار کوي هغه ته خپل گزارش را لیکو یا بعض وخت بس مجلسونه چې به هغه سره شریکو.
بله دغه گزارشونه به تاسو تعقیبوي کنه آیا هغه دغه موضوع ته رسیدي کې هم د سپریګدي؟
خب کته سی وای چې موږ خپل اقدام کوو خپل توان بس بعد
مثلا سرقم اقدام
مثلا ده اقدام مونږه کو چې دغه ماشومان والدین سره ګورو مونږه هغه سره خبرې کو چې د خپل ماشومان په اصطلاح د شاخه کارونو کې هغه نسی په اصطلاح
پرینګدی مثلا چې د شپې تر نه وخت بیرون وګرځي
یا کځي خپل والدین سره بلارسي یا ګروپ له حاضرارسي او بل مونږه اجتماعي کارمندان لرو چې روز له طرف نه رالي غوغه ساعت چې ډیر دوی ته خطر ده چې کڅوک پیدا شي ځغه نه حمایت ونيسي
د سماره چې ډیرای کسان بیوازل دي یعنی کدي شوې چې څوک مل اواس نه خپل ماشوم بیرون نه پیدي به هم کورنۍ ته څه کول پکار دي چې واره بچي له دغه سپی خو سره لکه تاسو یې د کړی مخنسي
که د سوسی چې کورنۍ هدا حقل کوشش وکړي چې ماشومان راونه لګي بازار ته کال لپاره
یعنی دوی خپل په ځان باندې فشار راولي
ځان لپاره فشار راولي کلیګیم کال لپاره خود سه کارونه کې باید دوی توظیف سي چې مسونه کارونه به مثلا د روز طرف نه په اصطلاح دوی ته مسون د فزیکی لحاظ د جسمی لحاظ او د اجتماعي لحاظ دوی ته خطر نه ده کول سي چې مثلا داواله دکانداری به وکي یا گروپ پا تیم کارو کی دست کارون است چې په اصطلاح خطر لټ تیټی
او بلدا خپل بچی وخت نه وخت و ساری چې چیری د چان سره دی
پر
یک لټ وای تاسو
خو ما خو باید چې دوی پوسی چې اجتماع کې یا تولنه کې زن استونز استا باید هغه نه خبر سی او خپل ماشومان ته وایي چې مازو یا مالوري ته چې زی بازار ته ځان ته توجه وکړي چې دغه څه مشکلات سته چې کته څه مشکل پیسو لطفا ما سره شریکه چې هغه باندې رسیدګي وسی که څوک درته سوو ویل یا ناجایز خبره وکړل یا ته ویل چې ما سره لارسه دغه څه خبري ما سره شریکه کې خو په ټول د سی یو آگاهی ضرورت ده والدین لپاره خامخات څنګه چې تاسو ویل چې دویم د اواس نه لیږي خپل ماشومان یا پوچنیان خودوی هم ضرورت لری مطلب پده که ده کلیگیم باید یو تقسیم اوقات مسئول تقسیم اوقات ولری لاقل ده مشکلات یا خطرات چه اجتماع چسته اغا به تی تکو
ده وضعیت کم دسی دوام مکا وارد ماشومان دیش پیتر نوخت پسرک سوال غوری یا هم ده چه زینی وارد شاین خرچی لکه قلم کتاب چاو داشین دا وضعیت کم دسی دوام وکا دا څوم را بل اخر دی ماشومان آینده ته خطرناک کیدل شي
دا یوازې هغه خپل ماشوم ته نه بلکې ټول افغانستان ته ټول اجتماع ته خطر زاده تاسو قیاس وکئ که یو ماشوم د سهار نه تر بیګا پورې دغه سرک په اړه کې یا یو غټ مارکیټ کې کارو کې سوخ سره مواجه کیږي دا هغه کسان سره مواجه کیږي چې استفادهګر ده بې سواد ده په اصطلاح متجاوز ده خپل اهداف لپاره کوشش کوي چې دغه ماشومان استفاده وکړي چې هغه دغه ماشومان چې ده هغه ضرورت ده کولی شي چې د خپل هدف دوی باندې تطبیق کړي اده له هغه دوی ګرځي چې دغه ماشومان تعقیبوي چې چیرته فرصت به هغه سره خبرې کوي خو په آینده کې ډیر خطر زاده دغه ماشومان لپاره او اجتماع لپاره ډیر خطر زاده
تاسو تر اوسه ماشومان لپاره کار کړی لدی وروسته څه پلان لري چې خپل کار به څومره پر مخ یوسئ تر څو دغه ماشومان له دغسې حالت نه وژغورل سي
هرچند چې همون نهاد ډیر کوچنی ده د ټول افغانستان کې فعالیت نه لري یوازې کابل کې ننګرهار کې یو څو ولایت شمال کې فعالیت لري خو موږ خپل کوشش کوو چې دوه درې برنامه لرو ماشومان لپاره یو خواږهی برنامه والدین لپاره لرو چې سره هم خپل ماشومان حفاظت وکړي اجتماع کې او که کار کلیگی یا په اصطلاح اجتماع سره هم دوی حفاظت وکي بل دوستانه محلونه لرو ماشومان لپاره اجتماع کې ډیر ځای کېسته مثلا دغه آی ڈی پی کمپو کې یا به ځای سوی داخلي کمپو کېسته مراکز چې ماشومان اتره تولیگی بازیم کې د صحت په باره کې مغوی سره خبرې کوو د تعلیم تربیه په باره کې خبرې کوو او د ټولنې مشکلات یا خطرات باندې مونږ خبرې کوو چې سره هم ځان حفاظت وکي او بل ماشومان حفاظت وکي.
کورنۍ یو تل تاسو مشورات څه ده چې دوی څه وکي؟
کورنۍ باید خپل ماشومان باندې توجه وکي، باید کوشش وکي چې ډیر نه وخت د کور نه اغوی روانځي یا کار کوم لیږي، باید روزانه د ماشومان په تعقیب سي اغوی نه پښتني وکي د سهار نه کپوره ته سم مصرفیت دلودر چا سره مواجه سوی اجتماع کې سوګ درته خو ویل سوګ درته بد ویل د پیسې چې تا سره غلی د کوم نه لحاظ راغلی د سوګ درته درکې باز وخت کې د سچ دوی غتی پیسې سره راسي کور کې یا باز زنه شیان ور سری یا موبایل یا بل شی ور سری باید د جدي تعقیب سي چې سوګ
خو نه خسته
په اصطلاح سوې استفاده دوی نسی.
بل یعنی دسم کې د لیسي چې ځنی کسان مشمون د ډیر شیان ور کې چې تر څو خپل اهداف مخ کې پیو
مونگ شاید یو
در
قم پیخی سیوی ده مثلا دا ما شما چه سوال کهی باز موترو رازی دوی تا هر روز دوی روز دری روز پیسی در که یا اگوی تا ویچ رازه ما سره لار سه تاسته کالی اخلام تاسته موبایل اخلام دقیقه سه پیخی پیخسیوی ده
پدی لیتی طول ما شما در دول پیخو سخه وسط لسی تاش ندیر منان خیر
سی
قدر من دوستانو دا خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومني
چې دا بدبخت جوان تیر کړي په تاریخ کې بچانه یې تیر کړي چې سید ته وکم بیخي په دې دنیا څخه تور سزړه
دی وی مېرمنې خبرې مو واورېدلې چې له فقر او غربت څخه یې شکایت کاوه ستاسو په نظر هغو کسانو ته چې اقتصادي حالت یې یو څه ښه دی څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي نن په همدې حق لغږیږو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي ورپسې له خلکو پوښتو چې دوی خپلې هغه جامې چې نه یې اغوندي څه کوي او له داسې ځوان سره مرکه لرو چې د خلکو اغوستل شوي کالي ټولوي بیا یې په بېوزلو کورنیو ویشي دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ملتیا مو وکړئ
قدرمنه دوستانو لډیرو په زمانو څخه د افغانستان د خلکو ترمنځ یو دوت چې ډیری کسان استای هغه له بیوزلو سره مرسته ده دا مرسته خلک په بیلابیل ډولونو تر سره کوي موږ د کابل په کمپنی سیمه کې داسې ځای ته ورغلو چې په یو کوڅه کې 50 کورنۍ اوسېدلې په دې 50 کورونو کې 15 څلوېښت دومره بیوزلي وو چې ځینې خوراک څوک پوښاک او یو شمېر د ناروغو اولادونو درملو ته ایران وو چې څه ډول یې برابر کړي د یوه کور نارینه په انتحاري حمله کې مړ شوی وو درې لورګانې لیونۍ زوی او ځوانه مېرمن ورنه پاتې وه دوی دومره په غربت کې د ژمي یخې شپې ورځې تېروي چې له خوراک پوښاک سره لیونۍ زوی ته د اعصابو درمل هم نشي اخیستلی د دې کونډې مېرمنې تمه له شتمنو خلکو او دولتي مسؤولو کسانو څخه دا وه چې دومره مرسته ورسره وکړي چې بچي فقر او نیستي ورنه ونخلي هغه پمړاو معصوم مسترګو وچو شوندو او جړیدلې غاګ وویل
مجبور است مې نه خاطر مې به بدار خېر سخت از مشکل است مادر مې نیکو ما کنن
مجبور یم کون توب ډیر سخت ده مشکل ده کوم کسان چې لمک سره مرسته کوي له خدای غواړم چې اخرت یې خکړي او په دې دنیا هم دمرشته ورکړي چې زای نه شي کړی کچېره لمک سره مرسته ونشي واړه بچی می د ژمي په یخنۍ کې مري دوی ګرم کالی نه لري او ته دا د وینې کوټه ډیره یخه ده، ځکه د سوخ لپاره خاص نه لرو. پرون مې یوه کاسه وړه له ګاونډیانو واخیستل، په نانوایي کې مې په قرض پاخه کړل. نن بیا حیرانه یم چې دوی ته څه برابر کړم، له کومه یې کړم. کومک ته ډیر ضرورت لرم.
این می ضرورت داره.
له کمپنی څخه چوری قمبر ته راغلو، دلته هم د بیوزلو کسانو په لټه کې وو. دا کار ډیر ساده وو، ځکه غریب خلک دومره ډیر شوي چې په سیمه کې په لسګونو کورنۍ پیدا کېږي. 38 کلن جمیل مودی هغه د بیوزلۍ پاکلغه کولی.
چې درې بداره ټکو ټکو په ګډه کور کې وړه نه لرو، چاوي نسته، پلمېټ نسته، مثال شیرینې نسته. په خدای باور وکړه، سپیله دلته ګزاره وو چې وزل موږ ګزاره کوچنیان دي که لویان دي، د یوه مخه درې بداره یو ګرسره بوچې نسته، دلته نور شی نسته. نو واره کمه لار کوي، واره شی ګرسره په کور کې ګرسره نه لرو. یو سل یو نیم سل د یو چا سه پور که په دغه مازیګر یو ګولا ډوډۍ راولای نور کار موږ نه لرو. بس نو دا هسې ژوند دی پر موږ باندې تیریږي.
جمیله باغ زنانه ته د دې لپاره راغلې وه چې کار پیدا کړي. هغه وایي چې د نیستۍ له لاسه یې ماشوم زوی بهر ته د کار لپاره لېږلی.
د مام دغه اووه شپاړس کلن زوی مې د غریبۍ لپاره له خپل ملکه لاړه، مجبوره شه قزداري له لاسه، یعنی لا ده بیا ده قزداره شو. پاچا صاحب کېناست، کارو غریبي ودرېدله ډېره، یعنی ښځه د شپې خوب نه لرم. دای مرګ دا خپل نه یم، یعنی په هر کده غیاو میاشت ما یو کال بتره خپل می وظیفه وخت درلوده، خپل وظیفه می ودرې دل نشته، کار نه نشته، به کاری خراب کړم. د شپې یا په هر کده سې شپې کې ز پاولې کې ګرځم، ډیر تشویش ک.
کسان خوبه پیاو ډول نه پیاو ډول د ژوند له ناخوالو، فقر او غربت سره مقاومت وکړي. ناروغان کله دومره صبر او زغم کولی شي چې له خوراک سره دوا هم ورته ونه رسیږي. مریم چې له شپږو کسانو سره په یو کور کې اوسیږي، د خپل معلول ورور پاک لوي کله چې پیسې دوا ته پیدا نکړي ورورې به حال شي.
موږ مشکلات لرو چې خوراکو شیان هم نه لرو، د کور مصرف دا ټول مصرفونه موږ نش کولو چې پوره کړو. ماسپخین وخورو، شپې ته حیران پاتې کو، شپې وخورو بیا ګیسته همداسې حیران پاتې کو. یو ورور مې ده چې معیوب ده، دا چې دوا ونخوري بیا زوف کیږي.
له بېوزلو کسانو سره د لاسنیوي ډېرې لارې شته. په مایستلا وایي کزره وخوږیږي، له ړندې سترګې څخه هم اوښکې راځي. یو کار چې ځینې کسانې کوي هغه دا دی چې له کورونو څخه کارول شوې جامې ټولوي، بیا یې په غریبو کسانو ویشي. په دې هکله وروسته غږیږو. اوس به له یو شمېر ښاریانو څخه واورو چې دوی خپل هغه کالي چې نه یې اغوندي څه یې کوي.
زما نوم مریم ده، د کابل استودونکی یم. جامې او کالی مو چې زاره شي کوڅې شاته جارو اخلو یا دیګ اخلو یا پلاستیک سامان اخلو.
زهیم الله د کنړ ولایت استودونکی. کالی زاره شي که د لویانو او که د کوچنیانو، هغه په بالاخترو کې تیز استفاده کیږي. د پنبې یا د مالوچ په ځای چو یا پسخونه کې پراته وي، غیر له دغې استفاده څخه نور خاص استفاده نه کیږي.
د بېوزلو لپاره د جامو راټولولو مسؤل عبدالناصر جویا داسې څوک دی چې له 2014 کال را په دې خوا د غریبو کسانو لپاره جامې داسې راټولوي چې خلکو ته د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر ورکوي چې خپلې هغه جامې چې نه یې اغوندي د دوی خیمو ته وروړي. دوی د خپلو خیمو پته هم وایي. بیا ډیری کسان ان هغه جامې چې خپله یې کاروي وروړي، او دوی بیا په بېوزلو کسانو ویشي. له عبدالناصر جویا سره مو مرکه کړې، ورته غوږ پشو.
7 نفر په دې فکر کې سو چې څنګه وکولای شو د خپل وطنوالو ته یاري ورسو، کومک وکړو.
هغه څوک چې ډېر
بېوزله دي، بېوزلو سره یوه لاره همدا وه چې د بېوزلو لپاره تودې جامې د زمې لپاره راټول کړو او بېوزله کورنۍ ته ورکړو.
څه کال مو څه کړی دي؟
څه کال ټیم زیات شو. اول هم څه کار شو کړی و، 8 نفر او اوس 1 سلو 6 نفر ته ورسېد. په هغه وخت کې مو 2000 جوړې کالي راټول کړي، اوس له 2000 جوړو نه زیات کالي مو راټول کړي. او په هغه وخت کې تقریبا 350 کورنۍ ته هم لباس توزیع کړل. څه کال په دې برنامه کې غواړو تقریبا اول دغه ټارګټ د موږ 500 کورنۍ دی، بیا دغه نه وروسته غواړو چې دا 1000 کورنۍ ته ورسو.
کله ستاسې دا کالي بېوزله کورنۍ ته ویشي د خلکو برخورد سره قام دا یو دویم غواړي تاسو سره مرسته وکړي نور خلک یو څه لري،
ځوانان، سپینګيري، مېرمنې، کوچنیان، دغه ټولو یاري هم کوي. وکړه مثلا د برنامه په ورځو کې یو وړکای کوچنی ماشوم دغه توان یې نه درلود چې دغه یو غټ پلاستیک یوسي، پلاستیک د پلار پلاستیک خو غلاس کلک نیول، یعنی په دې مفهوم چې زه دغه پلاستیک انتقالوم، په هغه کې جامې ورای وړ د مونږ خیمې ته ورکړ. ان دا په دې مفهوم د څه خلک همکاري کوي، مرسته کوي. یو بوډۍ وه، بوډۍ راغله خیمې ته، د خیمې د ځوانانو دپاره د غرمې پخلی وکړه په خپل لاس باندې. نو دغه هغه قصې دي چې په هغه کې د ټولنې عکس العمل، ښه عکس العمل د دغه کار په مقابل کې ښیي.
تاسې یوازې د کابل په ولایت کې بېوزلو ته جامې توزیع کوئ که په ولایتو کې، او که یوازې په کابل کې، بیا په څه رقم، په څه شکل؟
ډیری کار د موږ اوس په کابل ښار کې ده، دغه جامې په کابل ښار کې راټولو، په کابل ښار کې بېرته توزیع کوو، ځکه ډیری هغه بېځای شوي خلک کابل ته راځي. بیا موږ سروې لرو او دغه کورنۍ د یو عمومي سروې له طریقه انتخابو. اوسه کال په دغه سروې کې یو اندازه تغییرات موږ راوستلي. ملي پولیسو هغه افسران چې شهیدان شوي د هغو کورنۍ پاتې، هغه بدون له شکه چې بېوزلې دي، ځکه هغه د کورنۍ رئیس چې و هغه همغه پولیسو همغه افسر اوسې د وطن لپاره یې سر ورکړي. نو یو اندازه دغه پولیسو کورنۍ سره مرسته کوي، یو اندازه هغه خلک چې موږ ته زموږ ښار پاکوي، نو یو اندازه د کورنۍ سره مرسته کوو، یو اندازه هغه معلولین او معیوبین دي چې هغوی د کار کولو توان نه لري او ډېری کورنۍ په ډېر بد حالت کې دي. نو دغه کالي موږ غواړو هغه کورنۍ ته توزیع کړو، ورسره هغه زموږ خپله سروې ده.
د اسلام په دین کې هم راغلي چې له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي. په دې اکله له دیني اړخه د پوهنتون استاد داود نظم وایي،
رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل رب څخه حکایت کوي چې حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتباذلين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. په دې حدیث مبارک کې چې رسول الله صلى الله عليه وسلم لخپل رب څخه حکایت کوي چې خالق تعالی فرمایي چې زما محبت ثابت شوی د هغو لره چې هغوی د الله د رضا لپاره یو له بل سره محبت کوي، د الله د رضا لپاره یو په بل باندې مصرف کوي، یو بل سره مرسته کوي او کومک کوي. دغه محبوب بندگان به په ورځ د قیامت په منبرونو د نور باندې وي او هغوی به د عرش تر سیوری لاندې وي، کوم چې په هغې ورځې به بل هیڅ حمایت او سیوری نه وي غیر د الله جل جلاله له حمایت څخه. نو په دې حدیث مبارک کې څرګندېږي چې هغوی چې د الله د رضا دپاره یو له بل سره مرستې کوي، د هغوی څومره لوړ مقام ده د الله جل جلاله په وړاندې.
درنو دوستانو، لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه شوه، له بېوزلو کسانو سره مرسته که په هر اندازه وي د هغوی لپاره ډېره ګټوره تمامېږي. نو ځکه په کار ده چې له توان سره برابر کومک ورسره وشي. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
سی در پدریم بی منزلا بتر کومی زروان کڑا پسریم یو ورز با می در دونا حال دزڑوائی در مانتا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا ka دے فرانس کا سوئزر لینڈ دے کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے جرمنی دے کا ہالینڈ دے کا دے فرانس کا سوئزر لینڈ دے کا بیلجیم دے کا ڈنمارک دے کا سویڈن دے کا انگلینڈ دے دغواڑا کلا رسی دغواڑا کلا رسی گران کونڑ او بدخشان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا زبزم افغانستان تا چیک سلوا کی ہے.